یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم دا خبرونه یو ساته ده نن جمعه ده د وریه حمل 12 د اپریل لومړی نیټه خبرونه په خبرونو پیلو د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشرې کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسي پرېښولی چې د افغان ماشومانو آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. یونیسف ویلي دوی به له هر امکان څخه په استفاده د دغو ماشومانو د پاره هر اقدام وکړي. خو د دې ادارې په وینا په دې برخه کې په عاجل ډول د بودیجې زیاتوالي ته اړتیا لیدل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کنفرانس کې 204 میلیون ډالر، ناروې 100 میلیون نارویجی کرونه او جرمني د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین بڼه ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالرو په اندازه د بشري مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 4.4 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړې چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال له دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو د کراچۍ تر هوایي ډګره هم رسول سوی و، خو بیرته زندان ته استول سوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړي د یکشنبې په ورځ دغه هیواد صدر اعظم پر ضد د عدم مات رایګری وکړي. د جنوبی کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې لخپل زیرک تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې یاروسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. ایل جی په خپل بیان کې زیاته کړي چې د روسیې د رسنیو د تنظیم ادارې د کرنټ ټایم تلویزیون پر اپلیکیشنونو بندیزونه لګولي او دوی پر همدې اساس د موقت وخت لپاره دغه اپلیکیشنونه لري کړی دي. کرنټ ټایم تلویزیون د آزادی اروپا آزادی رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختوړل کیږي او په روسی ژبه خبرونه لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماتې ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 49 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ درېیمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونه په راپورونه کې اوري د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ژغ وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دا هم اوري چې د طالبانو حکومت د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې د افغانستان د درې رنګه لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ پورته کړ. د کار عکس العملونه پارولي
دا موږ ملي هویت ته درې رنګه بیرغ ملي عزت ته موږ په همدې بیرغ باندې څه د افغان په توګه باندې موږ پیژني.
د شزینه مواصلانو پر ستونزو هم راپور خپرو.
اسی نه میتونه بدون محرم
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق راکړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلې ونوځي.
د پاکستان د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایه سبا یکشنبه اخیستل کیږي. د خبرونې دویمه نیمایي کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام خبریږي چې د نجونو پر رواني وضعیت د طالبانو لخوا د لګول سویو محدودیتونو پر مسله پکې خبرې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونې دراپورونو برخه ته ورزو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا پر طالبانو ټینګار وکړ چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي. دغه وزارت ویلي واشنگتن له افغانستان سره بشري مرستو ته ژمن دی، خو طالبان باید د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت بیا وایي چې د نجونو د زده کړو په اړه د خپل مشرتابه امر ته په تمه دي او هر کله چې په دې اړه پریکړه وسوه ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ پرانیستل سي. نور حال د پیروزي عزیزي په راپور کې.
منګه ولې د درس وایلو حق نه لرو دا خو په
سنا د کابل خر اوسیدون کې او دراوی بلخی لیسی د نهم ټولګي زده کوونکې ده. سنا په ژړغونی غغوای هیله لري چې خوانځي ته د تک اجازه وسی.
دا خو د منګه ولو یی هیله ده چې منګه مکتبونه شروع سي. کله منګه مکتبونه شروع سي د افغانستان آینده به موږ سره جوړ منګه به جوړ کو. کله منګه مکتبونه جوړ نسی انجلکیانو هیله ول خاور سره خاور سي.
سنا د میلیونونو هغه افغان انجنونو د زړه درد بیانوي چې په دې ورستیو کې د طالبانو د لوري خوانځي ته پر تاګي بندیز لګول سوای دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې مسله ټینګار کړی او له طالبانو یې غوښتي چې منځنۍ او لیسې دورې انجنونو زده کوونکو زده کړو ته اجازه ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له لوري په تازه بیان کې راغلي چې متحده ایالات د افغانانو د بشري اړتیاو ملاتړ ته ژمن دي او تر هغې د طالبانو په مشرانو خپلو فشارونو ته دوام ورکوي تر څو چې د افغانستان د ټولو ادباو بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې خپلې ژمنې عملي او افغان انجنونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا بیان په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت ارزونې او مرستو راټولولو له آنلاین ناستې وروسته نن سهار وختي خبر کړای دی. په دغه بیان کې ټینګار شوی چې که طالبان له خپلو کړو ژمنو په شاسي د افغانانو د اقتصادي ودې او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کولو په برخه کې به د طالبانو هیلو ته سخت زیان ورسیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند د افغانستان پر وخت تېره شپه ناوخته په یوه خبري ناسته کې هم له طالبانو نه د انجنونو د زده کړو د پایل غوښتنه وکړه. نیت پرایس په دې اړه وویل
Our interests are aligned with the members of the Troika
and the Gutted Troika logo sara ham hodigi pedik hagat che muhim di hagadadi che sanjil sanawi khonzi ta bitastani shi aw du ya taliban kun shimla hukumat le ta khatsawul shi mogwar da uguru da haga paygamun di che taliban ne wazil min sahtala sakri ne wazuz min do rupai mulguru cha che min go sara da afghanistan aw taliban sara da hikilti apada le nidhi hamga kiyu balki da hiwatun de be parakh tulgi duri ham tarla sakri di
to have a good deal of leverage. خوتیر اورز د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي نړۍ د افغانانو سره له سیاسي فشارونو او مداخله پرته بشري مرستې وکړي. د غشان د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان د جمعې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې لشپګم ټولګي پورته د انجنونو د خوانځي او د خلاصېدو په برخه کې د مشرتابه امر ته پټه مدي. پهنې وزارت لدې وړاندې ویلي و هر کله چې د انجنونو د کومکو د خوانځي لباس د اسلامي احکامو سنت او د افغانستان د فرهنګ سره سم هرڅو د اسلامي امارات په فرمان به خوانځي پیرته پرانستل سي. خو د ډیرایو امو افغانانو په ګډون یو شمېر دینی عالمانو د انجنونو د کوم کولباس اسلامي او د هیواد فرهنګ سره برابر ګڼلای دی.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. هغه دا چې د جنونو پر زده کړو باید د غډل خپل محدودیتونه بیرته واخلي. طالبانو دوري عمل تر درې می پوری اجمنه کړي و چې شونځي به د ټولو جنونو پر مخ پرانیستي وي. خو په همدې ورځ د شونځي تر پرانیستل کېدو څو ساعت وروسته ویل چې جنونی وربیال اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. د پانتون استاد عزت الله پیجان را سره په مستقیم تماس کې دی. پیجان سره به خبرونه ته شرغ لست. د نړیوالو غوښتنې په زیاتېدو دي او په سختېدو دي. طالبان ولې له خپل دریس په دې برخه کې نرم کړي نه دی؟
سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ترنو اوریدونکو ته. زه فکر کوم چې طالبان غواړي چې د دغه حالت څخه تر ټولو لومړی سیاسي ګټه پورته کړي او غواړي په دغه توګه باندې د نړیوالې ټولنې پام ځان ته راواړوي، ځکه دوی نورې لاسته راوړنې د پرمختګ د ودې د خلکو د شیرازي او د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې نه لري. نو دوی وخت په وخت باندې دغسې منفي پکیجونه رامنځته کوي چې د نړیوالې ټولنې پام بېرته ور واوړي او په یو ډول باندې هغه خپلې غوښتنې پر نړیوال ټولنه باندې وتپي. زه فکر کوم دا صحیح تګلاره نه ده او د افغانستان خلک خصوصا د افغانستان نجونې چې د دوی دا حقوق دي چې باید زده کړه وکړي او د آینده لپاره خپل ژوند په تعلیمي ډګر کې تضمین کړي او خپل استعداد او وړتیا څخه استفاده وکړي. په دغه برخه کې باید دوی له سره غور وکړي او د منفي لارو څخه په نړیوالو ټولنو باندې فشار را نه وړي.
ځینو سازمانونو او هیوادونو ویلي تر هغه چې طالبانو ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه نوي ورکړي، دوی نه د سرپرست حکومت د رسمیت پیژندنې او نه هم له افغانستان سره د خپلو همکاریو دوام ته هیله لري. دا موضوع به د افغانستان پر راتلونکي څه تاثیر وکړي، یعنی د پوهنې سیاسي کول؟
د پروسس کول خو اصلا یو صحیح نظر نه دی. اما متاسفانه موږ اوس په افغانستان کې د واکمنې ادارې څخه دا توقع نشو کولای چې دوی باید پر ټولو معیارونو باندې برابر مخته ولاړ شي. نو د نړیوال ټولنې لپاره اوس یوازینۍ لاره دا ده چې د دوی څخه دغه ډګر کې هغه وسایل او هغه د فشار وسیلې چې دي هغه ورڅخه واخلي او په دې باندې مستقیما مرستې چې دوی ورسره کوي، هغه ادارې چې دوی سره مرستې کوي په هغه برخه کې دوی د څه هغه ور وکړي. زه فکر کوم دا یوازینۍ لاره ده. موږ یوازې د نړیوال ټولنې چې په دغه اوسني حالات کې موږ کولی شو طالبان سره
ډېر مننه. د پوهنتون استاد او لیکوال عزت الله پیژاند و چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د محدودیت پر دوام او د هغه پر عواقب را سره خبرې کولې. د نورو هیوادونو تر څنګ د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یې ور بیا له طالبانو خپل غوښتنه بیا تکرار کړه، هغه دا چې د نجونو پر زده کړو خپل محدودیتونه بیرته واخلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
طالبانو د کابل د وزیر اکبر خان پر غونډې خپل سپین بیرغ پورته کړ. دې مسلې عکس العملونه هم پارولې دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو تر ټولو لوی سپین بیرغ د کابل په وزیر محمد اکبر خان غونډۍ پورته شو. د طالبانو حکومت د پنځشنبې په ورځ د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې د افغانستان د درې رنګ لوی بیرغ پر ځای خپل سپین بیرغ ورپوه، هغه کړنه چې د ګنډ شمیر هیوادوالو له خبرګون سره مخ شوه. د کابل ښار یو اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت باید د ولس احساساتو ته درناوی وکړي. د دې خبره د افغانستان درې رنګ بیرغ د ټولو افغانانو ملي سمبول دی.
د بیرغ تر سیوري لاندې د افغانستان ټول قومونه سره راټول دي او دا بیرغ د ټولو قومونو لپاره د یووالي سمبول ده. موږ په دې بیرغ په نړۍ کې پیژندل کیږو.
کابل ښار یو بل وسیدونکی چې دی هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په نړۍ کې هر افغان د دې بیرغ په وسیله پیژندل کیږي او پیژندل شوی.
دا موږ ملي هویت ته درې رنګ بیرغ ملي عزت ته موږ نړیوال او هر هیواد هر ګوټ کې سده موږ پام دی بیرغ باندې سده د افغان په توګه باندې موږ پیژني. د اسلام نظر هم ګورو په کلمه پکې شته، د محراب پکې شته، د الله اکبر پکې شته، او هر رنګ سده یو ځانګړی رنګ د هیله د اسلامي امارت دی ملي ارزښتونو ملي هویت ته په درنه سترګو وګوري.
د افغانستان درې رنګ ملي بیرغ د لومړي ځل لپاره د شاه امان الله خان لخوا په 1300 لمریز کال کې په لویه جرګه کې تصویب شو. کڅه هم په دې بیرغ کې څه بدلونونه راغله، خو په 1902 کې هغه مهال چې حامد کرزی د افغانستان جمهور رئیس و په ډیر کم تغییر سره د غدرې رنګ بیرغ د افغانستان په اساسي قانون کې ځای پر ځای کړ. موږ هڅه وکړ چې د طالبانو د حکومت د ویندویانو نظر هم په دې اړه واخلو، خو دوی زموږ اړیکې را جواب نه کړي. د یادونې د چمخ کې تر دې هم د طالبانو د حکومت لخوا په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په یو شمېر ځایونو کې د ملي بیرغ پر ځای د طالبانو د سپین بیرغ د پورته کولو په تړاو خلکو خبرګونونه خوډلې و. خلک وای د طالبانو له بیرغ سره کوم ستونزه نه لري، خو د افغانستان درې رنګ بیرغ باید د ملي بیرغ په توګه په خپل ځای وي.
په چین کې د افغانستان د گاونډیو هیوادونو په کنفرانس کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویل چې هیواد د طالبانو ډیپلوماټ په مسکو کې منلی. د همداراز ویلي د طالبانو حکومت د امریکا له بندیزونو سره سره چارې شي پر مخ بیایي، خو که په حکومت کې قومونو او د هغو سیاسي مشرانو ته ځای ورکړي په رسمیت به یې وپیژني. سرګی لاوروف په حکومت کې د ښځو د ګډون یا د نجونو د ښوونځیو یادونه ونه کړه. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی او د سیاسي چارو نظر خاوندې شینکی کډوخیل د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه دی رادیو تو ویل.
اسما پان باندې لاروف په دغه وضعیت کې قرار نه لري، ځکه چې دوی باندې د غربي نړۍ خصوصا د امریکا طرفه ور باندې زیات فشار دی، او دا بیان اسما پان باندې په ډېر عجولانه شکل باندې ورکړی او ډېر مختصر شرط وضع کړی. روسیه ته باید د منځنۍ اسیا امنیت خورا ورته مهم بدو سیږي، او خصوصا د داعش او د نورو افراطي ډلو تهدید چې منځنۍ اسیا باید دوی اولین هدف وي، دا ورته باید ډېر مهم اوسیږي. او باید ځان مطمئنه کړی وای د مخدرات توکو قاچاق مسله هم ډېره مهمه ده. همدارنګه د افغانستان اړیکه د غربي نړۍ سره زنور موضوعات چې باید دوی لپاره باید خورا مهمه. لاروف باید په یاد وساتي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزه صرف د یاد رسمیت پیژندلو لپاره شرط د پخوانیو جنګ سالارانو راتک بیرته حکومت کې نه ده. افغانستان کې یو پراخ بنسټه حکومت، ښه حکومت ولی د بشري حقونو ته درناوی، د نجونو او د میرمنو د تعلیم او د کار او د سیاسي ګډون یا مشارکت حق، د بیان ازادي، اقتصادي پیاوړتیا، همدارنګه د ټولو خلکو خوندیتوب خورا با اهمیت ده چې لاروف هم باید دغه ټولو مسلو ته باید ام درناوی ولري او ام باید حمایت وکړي. نو متاسفانه که دا رقم بیان یو خارجه وزیر ورکی دا په دې معنی چې زه فکر کوم چې د خپل به یو رواني تشویش سره به مخامخ وي، او دا به د نورو ملکونو په خلاف باندې به غواړي چې په دې وخت کې دا رقم بیان ورکړي، یعنې د غربي نړۍ په ضدیت به داسې یو بیان ورکړي.
د ولسی جرګې پخوانی استازي او د سیاسي چارو نظر خاوند شینکی کړوخیل ولا ازادي رادیو سره په خبرو کې.
ازادي رادیو پرلندو څپو،
ازادي رادیو پرلندو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. پتو شیبو کې اجمل اند راپورونو په بل ټولګي کې ستاسو ملتیا کوي. خو سم ورزو پاکستان ته د پاکستان په پارلمان کې د عمران خان پر ضد د بی باوري رائے به د یک شنبه پر ورځ واخیستل سي. خو په دې منځ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د ملي جرګې غړی علي وزیر چې ټاکل سوی و د پارلمان په غونډه کې د ګډون لپاره په موقتی ډول خوشی سي له هوی ډګر څخه بیرته محبس ته بیول سوی دی. په دې اړه نور تفصیل له اسمت څاروان.
د پاکستان د سند صوبې حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړي چې د صدر اعظم د بے باورۍ پرای اخیستنه کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د ملي جرګې غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی چې د 2000 کال د دسمبر په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو له مخې علي وزیر بیګا یو ور بیا د کراچۍ تر هوایي ډګر هم رسول شوی و، خو بیرته زندان ته استول شوی او لا څرګنده نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمره د پاکستان د ملي جرګې غړي د یک شنبه په ورځ دغه هیواد د صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رای واخلي. د صدر اعظم عمران خان په مشه تحریک انصاف ګوند په ملي جرګه کې وروسته له هغه اکثریت له لاسه ورکړ چې متحده قومي ګوند ورڅخه ملاتړ بیرته واخیست. په دې سره د عمران خان د مخالفانو شمیر 102 تر رسیدلی. هغه شمیر چې د عمران خان د سلب اعتماد کې دوله لپاره کافي بلل کیږي. خو عمران خان پرون په یو تلویزیونی وینا کې ټینګار کړی چې استعفا نه ورکوي او تر پایه به د عدم اعتماد تحریک مقابله کوي. که څه هم عمران خان د عدم اعتماد هڅه د یو بهرنی هیواد دسیسه بللې او له هغې سره د مقابلې ژمنه یې کړې، خو د پنجشنبه په ورځ د تلویزیون له لارې ملت ته په وینا کې ونه ویل چې د هغه د لرې کولو هڅې به ناکامې شي او کنه. عمران خان وویل داسې اسناد لري چې یو بهرنی هیواد هڅه کوي چې دی له واکه لري شي او د هغه درې لوی سیاسي مخالفان په دې دسیسه کې شامل دي. د عمران خان تر وینا وړاندې د پاکستان ملي جرګې د پنجشنبه په ورځ خپل غونډه د یک شنبه تر ورځې پورې وځنډوله. عمران خان ویلي چې د یک شنبه په ورځ به ملت فیصله کوي چې هیواد په کوم لوري بیایي. په واکه د پاتې کېدو لپاره به عمران خان د اسمبلې د 102 غړو ملاتړ ته اړتیا لري، خو اپوزیسیون وایي په ملي جرګه یا اسمبلې کې تر دې زیات غړي د دوی پلوي کوي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب @ rfeorl.org. پر روانو لسو دقیقو کی اجمل ان د راپورونو په بل ټولګه کې تاسو ملتیا کوي.
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه دا خبرونه دی برخه ته مو هر کله کوم. یو شمیر محصلان وای چې د لیلیه د نن امنیتی کمرې د طالبانو لوري څارل کیږي او د کار دوی اړ کړی چې د لیلیه د نن اجباري حجاب واغوندي. دا محصلان وای چې له تور رنگ پرته د نورو رنگونو د حجاب اغوستلو اجازه نه لري او په وینا یې ورته ویل شوی که حجاب وانه غوندي نو د لیلیه مسولانی لیلیه څخه شړل شي. د انجونو محصلانو په وینا د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له محرم پرته د کرایي کور نیولو اجازه هم نه ورکول کیږي او وړي دي چې په لیلیه کې پاتې شي. دا صحي خوړو نشتوالی د اوسېدو د ځای په برخه کې ستونزې او روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسی هغه نورې ستونزې دي چې انجونې محصلانې ورسره مخ دي.
د کابل پیو دولتي پوهنتون کې د خپلې لیلی د وضعیت په اړه خبرې کوي. د افغانستان د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي نجونې چې کابل پوهنتون ته بریالي کیږي یو شمېر اړې دي چې شپې او ورځې د پوهنتون په لیلی کې تیرې کړي، خو اوس ناسم خواړه د پوهنتون د لیلی یوازینۍ ستونزه نه ده بلکې د نورو لویو ستونزو په اړه خبرې کوي. آن په پوهنتون کې د څارل کېدو د ستونزو په اړه وایي. یو شمیر نجونو محصلانو ازادي راډیو ته ویل طالبانو دوی له خپلو اتاقونو بهر آن د لیلی په دهلیزونو کې د امنیتي کمرو له لارې څاري. یو شمیر دغه محصلان نجونې چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نمونه یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل ستونزې بیانوي. له دغو محصلو نجونو یوې چې له څو کالو راهیسې د کابل د یو دولتي پوهنتون په لیلی کې شپې او ورځې تیرې کړې وای. مسؤولانو ورته ویلي چې له تور رنګه اوږدو جامو تور ټیکري او جوراب پرته له اتاق د وتلو اجازه نه لري.
د امنیتي کمرې چې دلته لګول شوي ورته د امارات کسان ناست دي او بیا موږ ته وایي کله چې له اتاق ووځئ نو آن پښې هم باید پټې وي او جراب به په پښو کوئ، ټیکري به داسې واغوندئ، داسې جامې به په تن کوئ او هر لوري ته چې ځو نو همدا راته وایي. بیا ځینې وخت نه کیږي نو د ځینو اړینو کارونو لپاره په عجله د خپلو نورو ټولګیوالو اتاقونو ته ځو، نو کله چې موږ په داسې یو حالت کې ګیر کړي بیا راته وایي چې د لیلیه کار دې راوړه او نور دلته مو اوسېږه.
دوی وایي چې یادې امنیتي کمرې به پخوا د لیلی د امنیتي مدیرانو لخوا چې ښځې وې څارل کېدې. د طالبانو د حکومت ویاندویانو او د لوړو زده کړو وزارت ویان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په دواړو پړاوونو کې له خپلې کورنۍ له غړو پرته له نورو نارینهو سره د ښځو لیده کاته حرام او د اسلامي شریعت مخالف کړنه بللې. دا ځلې هم د خپلې واکمنۍ په محل د ښځو د جامو پر څرنګوالي، تګ راتګ، زده کړو، کار، سفر کولو او ژوند پر بڼې هم ډېر محدودیتونه لګولې دي. دا محصلانې وایي چې د پخوانی نظام په محل د نجونو محصلانو په شخصي حریم کې ډېره لږه مداخله کېده. نجونو دا اجازه هم درلوده چې د اړتیا په محل له خپلو نورو ملګرو محصلینو سره ګډ کورونه کرایه کړي او د خپل تحصیل تر پایه هلته اوسېږي. په یوه کور کې د څو محصلو نجونو اوسېدو دوی ته مالي ګټې هم درلودې، خو اوس په کابل کې د دولتي پوهنتونونو یو شمېر نجونې محصلانې وایي د طالبانو له لورې رامنځته شویو محدودیتونو سره په لیلی کې له اوسېدو پرته بله لار نه لري. په کابل کې د یوه دولتي پوهنتون محصله چې په لیلیه کې اوسېږي وایي په اوسنیو شرایطو کې څوک کور په کرایه نه ورکوي ځکه طالبانو دوی ته شرط ټاکلی چې باید محرم ورسره وي. د ازادي راډیو ته وویل
څوک نسی کولای چې له محرم پرته اتاق راکړي. دا ستونزه او په کابل کې د امنیت ستونزه په خپله د دې لامل ګرځي چې نجونې له لیلیه ونه وځي او یا ځان ته یوازې کور راکړي.
یوه بلې محصلې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې باید لا اقل په لیلیه کې دننه ازادي او هوسا اوسي.
پوشیدن حجاب اجباری می باشه؟
ده حجاب اخستل جبری ده. زه مطمئنه ایم چه زموږ خویندې ده حجاب پاره رضایت لري، خو ستونزه به یې دا وي چې هم باید تور ټکری او هم تور حجاب واغوندی او هم تورې جورابې په پښو کړي او دا زموږ ځینې خویندو ته اندېښنې پیدا کړي ځکه د وړي په ګرمۍ کې به ستونزمنه وي چې له سره تر پښو تورې جامې واغوندي او پوهنتون ته راشي.
د یادو محصلانو په وینا اوس مهال درې زره محصلې نجونې د کابل په دولتي پوهنتونونو کې اوسېږي، خو دا شمېرې په مستقله توګه د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت له لورې نه دي تایید شوي. ځکه د یاد وزارت چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنو ته ځواب را نه کړ. که څه هم چې طالبانو د خپل لومړي ځل واکمنۍ خلاف دا ځل د تیر کال د کب یهود میاشتې په لومړیو کې نجونو ته پوهنتون ته د تګ اجازه ورکړه، خو یو شمېر هغو محصلو نجونو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې وکړې وویل د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو له لورې د محدودیتونو په ډېرېدو سره باوري نه دي چې لوړې زده کړې به په عادي توګه پر مخ لاړې شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي.
اوس په هم څو نړیوالو رسنیو ته کتنه وکړي د افغانستان په اړه څه وایي. ملګری ملتونه د افغانانو لپاره چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ستونزو سره لاس او ګریوان دي 4.4 میلیارد ډالر مرستې غواړي. دا د هغه مقالې سرلیک دی چې لاس انګلس ټایمز ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې خبره کړې ده. په دې مقاله کې د ملګرو ملتونو د ریپورت له قوله ویل شوي چې 23 میلیونه افغانان د خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. وروسته لولو د مرستو دا غوښتنه چې د برتانیې، جرمني او قطر ملاتړ لري درې چنده تر هغه مرستو زیاته ده چې یو کال مخکې ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره وخت وي. په دې مقاله کې راغلي چې د مارچ د میاشتې په لومړیو کې په کندهار کې د طالبانو تر غونډې وروسته طالبانو شاوخوا هر ورځ یو امر صادر کړی چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت د 1990 لسیزې پر مهال د دوی رژیم ته ورته خي. د طالبانو په دغه اوامرو کې یوازې د خزو پر پرواز بندیز، پارکونو ته په مشخص ورځو د خزو پر تګ بندیز، د نارینه کارکونکو پر لونګۍ او ګیره ټینګار یاد شوی دی. وروسته راغلی چې په وروستۍ ثانیه کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز اعلان د افغانانو په ګډون نړیوال هم حیران کړل. د مقالې په پای کې لولو چې ډیر مرستندوی هیوادونه هڅه کوي چې د افغانانو لاسنیوی وکړي، خو ویره لري چې د طالبانو ځپونکي قوانین ښایي یو ځل بیا پر افغانستان ټینګ شي. ستارز ان سترایپس خبرونه هم د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین هڅه کوي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان په سبات کې د لوی لاس لرلو هڅې په هغه غونډو کې څرګندې کړي چې د چهارشنبه په ورځ پیل شوې ده. په دې مقاله کې لولو چې چین په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز او له بشري حقوقو د سرغړونو په ځانګړې توګه د ښځو پر فعالیتونو د محدودیتونو په اړه له ډیر څه ویلو ډډه کړې ده، او دا په داسې حال کې د چین په کابل کې خپل سفارت پرانیستی پرېښي. په دې لیکنه کې راغلی چې دا غونډه امریکا او روسیې ته کمساره فرصت برابرې چې د افغانستان په اړه پر ستونزمنو موضوعاتو خبرې وکړي، کڅ هم د لیکوال په وینا دا دواړه هیوادونه د اوکرين په اړه خپل ژور مخالفتونه لري. وروسته لولو چې امریکا او نورو هیوادونو پر چین انتقاد کړي چې د مسکو اقدامات نه دي خندلي. دا چین، امریکا او روسیې په ګډون هیڅ هیواد تر اوسه په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. تاسو دا پیغامونه نو بتره ورسید. تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ورور دا سنگین ورسوالی کې د مرستې چرته دا مستحق کسان ته نه رسیږي، خلکو ته رسیږي چې مرسته ضرورت نه لري. زموږ ځا تر مسلینو پر ورسوي دا زموږ مسجد دی، د رمضان کا په نامه دی، د بازار وسرت نو ودغه مسجد ته ورور جان دوه ورې نماز مرد لیکلی د مشفر وکوري. آی دا یو چې نمان ولې کله هغه ورکس ولا زمر د ټولو نمانو پر سر باندې کارتونه راوتلی وغه یو کورته ورکړی وڅ چې هغه د مامورینو سره په لشکریا کې شناخت لري، شناخته د مامورینو سره دی. او دوه مرور بیا دوه بار نمانو لیکس ولا هغه بیا سورکس ولا کارتونه راغله، بیا یو یو کارت مشتب د درو د وکورته ورسید، یو کورته بیا شپږ کارت ورکنو. دا د وستې کار دی ورور ته طالبان یا د امرستو باندې کې بیا چې طالبان کې څوک شنه خلری هغه تر سیج بل چاته نه رسی شو. نو دا غوښمه پیغام دی د ازادۍ د پرور
معنی افغان ما خلک له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. او مهمه خبره دا د امرستو باره کې ده، د امرستو باره کې هیڅ کوم مستحق نه پر د امرستو نه رسیږي. هغه نه پر تاسو کو استي ول رښنه خلری هغه نه پر نه ماتي چاته نه رسیږي. نو هله مې د تاسو نه ډیر منندوی به میا ماسه د دما پیغام تر اړو مسولینو کسانو پورې مغه غوروسوی. دا یو د مانو د تقریبا ناشاو خاصه کورونه دی غدي خو زینې لاس لثی لري اغه ته زونه نه لري.
ز شریپلا د هلمند ولادت د مدالې د ولسوالۍ د سره په تماس کې ما نو زه د طالبانو د لړ پرو چارواکو دا غوښتنه لرم چې د روجې پراتلو سره دا تجاران مرسوس کومرونه چې دی یاده کم په سر کې مرسوس مشران چې دی دا خوښته دوی سم ډیر ډیر لرو چې دا ورته وای چې راځه پر اتلو سره پر د خوارو غریبانو باندې د شند اله په خاطر دروځه په خاطر د شند ارزانه کې ار شي چې دی دروځه پر اتلو سره ار دکاندار ار تجار چې دی ګرانه یې د ملت درې په درد کې الله په خاطر د شند ارزانه کې د مسلمان یې ورته وای.
وس هم دومره په نور خبرونه کې اسما همکاران در سره ملتیا کوي. ل اجمل ان مننه چې تر دې شی به تاسو ملتیا وکړه مخکې تر دې چې روختیا د ژوند شتمنی پروګرام پیل سی د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم دا خبرونه یو ساته ده نن جمعه ده د وریا حمل 12 د اپریل لومړی نیټه خبرونه په خبرونو پیلو د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي دا مهال په افغانستان کې 14 میلیونه ماشومان عجلو بشری مرستو ته اړتیا لري. د یونیسف اجرایه مشر کاترین راسل ویلي په میلیونونو نور ماشومان د خوارځواکۍ له ستونزې په افغانستان کې کړیږي. د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق په خپل ټویټر کې پرون ویلي دوی نسی پریښولی چې د افغان ماشومان آینده د سیاستونو لخوا برامته سي. د امریکا متحده ایالاتونو پرون په جنیوا کې د افغانستان د مرستو په کانفرنس کې 204 میلیون ډالر، ناروی 200 میلیون نارویجی کرونه او جرمنی د 200 میلیون یورو په ارزښت مرسته اعلان کړه. مرستندویو هیوادونو پرون په هغه غونډه کې چې په آنلاین باندې ترسره شوه په ټوله کې د 2 میلیارد او 440 میلیون ډالر په اندازه د بشری مرستو اعلان وسو. ملګرو ملتونو په ټوله کې د 3.4 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري او 9 میلیونه نور کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي. د سند یالتی حکومت علي وزیر ته اجازه ورکړي چې د پارلمان په یو مهمه رایه اچونې کې برخه واخلي. علي وزیر د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ مشر دی چې د 2020 د کال د دسمبر راهیسې په بند کې شپې سبا کوي. د راپورونو لمخې علي وزیر بیګا یو د کراچي تر هوایي ډګر هم راستول سوی و خو بیرته زندان ته استول سوی. اولاد څرګند نه ده چې کله به اسلام آباد ته سفر کوي. تمه ده د پاکستان د پارلمان غړی د یکشمې پر ورځ دغه هیواد صدر اعظم پر ضد د عدم اعتماد رایګيري وکړي. د جنوبي کوریا د الکترونیکی وسایلو یو لوی تولیدونکي شرکت ایل جی په روسیا او بیلاروس کې ل خپل ډیریکټ تلویزیونونو څخه د کرنټ ټایم تلویزیون اپلیکیشن لري کړ. ایل جی شرکت په دې تړه ویلي دا کاري ځکه کړي چې د روسي درسنوي د تنظیم ادارې یا روسکوم نادزور مقررات تعقیبوي. کرنټ ټایم تلویزیون د ازادي اروپا ازادي رادیو لخوا د امریکا ژغ په همکاري مختوړل کیږي او په روسي ژبه خبرونه لري. او پاکستان له 5 کلونو وروسته استرالیا ته په یو ورځنی کرکټ لوبه کې ماته ورکړه. لوبه پرون په لاهور کې وسوه. استرالیا په ټاکل سویو 500 اوورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 348 منډې جوړ کړې. په ځواب کې پاکستان دا هدف په 9 اوورونو کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د استرالیا او پاکستان د یو ورځنیو لوبو وروستۍ دریمه لوبه سبا په لاهور کې کیږي.
یا د ژوند شتمنی
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې د منځنوي شوونځیو او لیسو د جنونو د کونکو په وړاندې د شوونځیو د دروازو تړل کېدو دوی پر ونی لحاظ څومره اغیزمنی کړی دي. که څه هم طالبانو په وار وار ژمنه کړې و چې په سړو سیمو کې د نیوی شوونیز کال پایل سره به ټول انجونی اجازه ولري چې شوونځیو ته ولاړې سي، خو تیره چهارشنبه چې کله انجونی شوونځیو ته ولاړې تر شپږم ټولګي پورته د دوی تعلیم ته یو بیا اجازه ورنه کړل سوه. اکثر انجونو له ازادي رادیو سره په ژړغوني انداز په خبرو کې غوښتنه کړې چې د دوی پر مخ دي شوونځي پرانیستل سي. دا سیرا پرونه هم ورکول سی وی چې غن انجونی چې لمخ کې هم لروونی فشارونو سره مخامخ وي ل تازه اعلان سره ل لروونی ستونزو سره مخامخ سی وی دي. په ونسن کې انجونو ته په انلاین باندې د تعلیم امکانات هم برابر نه دي او د طالبانو حکومت لا هم پر بدیلو لارو غور نه دی کړی. تازه راپورونه وایي چې د تعلیم په ډګر کې پرونجونو لګول سوی محدودیتونو د وزګارتیا زیاتیدو او یو ډول ګنګ حالت غن کسان په رواني لحاظ اغیزمن کړی دي. یوازې په هرات کې د هوځوی
پختون د رواني روغتیا د برخې مشر ډاکټر وحید احمد نورزاد ویلي چې هر ورځ له 200 تر 250 پورې کسان د روغتون ته ورځي چې ځینې بستر کیږي هم او اکثر له رواني ستونزو کړیږي. د ده په وینا په تیرو 15 میاشتو کې شاوخوا 10,000 کسان چې له رواني ستونزو کړیدل یوازې د روغتون ته ورغلي دي چې 80% یې زده کوونکي، محصلان او لرې کړی سوي دولتي کارکوونکي دي. خو اټکل دا دی چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به هم ممکن همدا ستونزه زیاته وي او ممکن واقعي شمیر تر دې 2 برابره زیات وي. په دې پروګرام کې مو دروونی روغتیا متخصص ډاکټر مجیب خپلواک میلمه دی چې ستاسو پوښتنې به ځوابوي او خپل تجربه به شریکوي. د پروګرام میلمه ته ورزو ډاکټر صاحب مجیب رحمان خپلواک، پروګرام ته ښه راغلاست. د څه فکر کوي چې د شوونځیو د تړل کېدو مسالې پر شیزنه زده کوونکو څه تاثیرات کړي دي په رواني لحاظ؟
مسلمان په ټوله نه کې فکر کله عادتو کې تغیرات راشي نو دا به یو څه اروایي اثرات لري اون د ټولنې په وګړو باندې. خو متاسفانه دا کوم تصمیم چې نیول شوی دا خو داسې یو تصمیم دی چې هیڅ خواو ته هیڅ اړخ ته منلو وړ خبره نه ده، او له بل لوري نه خپل منفي اثرات، منفي اروایي او رواني اثرات هم پر خلکو مشخصا پر رنجونو او خزینه و باندې پلی شده، او متاسفانه دا دسته او ناخوال زیگوال دا اروائی لرخه چه تاسی به خبری هست، تاسی به راپرون لره چه دا کابل یو سیمه که یو ازوان انجلی هم زانواجه نکرده.
ډاکټر صاحب، تاسو چې په کوم کلینیک یا هم کوم روغتون کې کار کوئ، مخکې مو وردل چې په هرات کې په رواني ستونزو داخته کسانو شمیر د مراجعینو شمیر زیات شوی دی، چې 80% زده کوونکي مثلا یا هم هغه دولتي کارکوونکي دي چې په دې وروستیو کې له دندو شړل شوي دي. تاسو ته هم دغه سی کسان راځي د سلام مشورې یا هم تداوی لپاره؟
بالکل بالکل، زما د کار میتود هم حضوري دی، هم ریموت په شکل کار کوو، د موبایل او د اطلاعات جمیل لارینا. نو مسلمان حالات خو کرکیچن ده، خو کرکیچن حالاتو که مراجعین و پو حکل هم قطعا اثرات لری، و مقتد مراجعین و سطح دیر زیاد الورد شویده، و هم حضوری فیزیکل خلق مقتد دیر زیاد مراجعه کبی، او هم خواله رسانه لاری مکسر پده عریقه کدی.
دیر مننه دکتر صاحب، تاسو پلین که او سه یوریدون که ممکن زینی پشتنی ولری، تاسی پشتنی لزان سر ولی که بیا بروس تاسو تا وقت در کوی چه زوابون او ویست. زینی یوریدون که پلین که دی درگر در زنگون ویهی دوی تورزو چه در پروگرام در موضوع پر مشخص پشتنی وکری، یو یوریدون که تورزو
زبل ولایت خمالی کنی و در سرگنچون و مکاسب که خواستی موزی خوش شدکی گو زکر موز سیر خواندی و رونه فنرمی نروسی بنده خواست.
دیره منن استاس آواز صفا نو، خو بیا مهم غشتن دلوده چه دنجونو پرمخ دی در شوانزه و دروازه پرانستل سی
مکنی می راقه دیگا مکاسب نو بندن جنو سور مکاسب بادی لسی در دوستر بندنجونو سی در مکاسب سراو دی سی جرن در خول فروس سی روانی لی نومبر شبه بادی دیر سخت و جرن در مرش هم کرده در
بلا وریدون کی تبرزو میر بانیو که آزادی را دیو ده.
همین خدمت دکتر سبیر بسرس میانی از وقتی که طالب خوب دختره را کنی منه کرد مکتب بر دختره تا دوز به خود کشی داره، یعنی شما چه توصیه داره برشن اینا باید چی کار کنن؟ یعنی با حالت روانی مبارزه کنن، خدا نجات بدن، یعنی خود خود کشی نکنن و قدر ناامید نشن.
میروانی و که آزادی را دیو ده.
والا خور تازیو چی پدا دخ بانده جنکو بانده چی مکتبونه بانشوی دیسته اثر که کنه دا این پو مونگ سپنگرو بانده اثر که پا طول افغانستان پا طول ملت بانده اثر کرده دا خو دا سیو خبره ده چی دا دو دخل خلی خبره ده پردی خلکو پخلا بانده خبره که.
ډیر مننه ستاسو تماس نه، ستاسو نظر هم اوریدل وسو. ډاکټر صاحب، د ځینو اوریدونکو تلیفوني پیغامونه به وورو به بورسته تاسو ته راسودو دی، په پیغامونه کې هم غني خبرې ستاسو
خبرې هم لرم. اوله کې پیغامونه به وورو
هغه نه پوهه. صحیح ده، بس دوه نیم دقیقې را سره اوسې پیغامونه به سره وورو.
نمیشه مونږ دې په خوخی سره تل هله مدل چې خنځه مکول کله چې مونږ لازم مونږ خنځه بند ډیر مایوسته شو بعضی ځکه چې واغې په جړاش چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خنځه ویل مونږ ډیر په و جړل په نه هله شکورون ته تر استان شي
نمې سپمې دې مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هله باندې لاړو چې ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي او کله چې لاړو نو مولې دل چې خونځي بندو بیت په یوه ناهیلۍ سره راستانه شلو ډیر هم مایوس شو ان ځینې خویندې جړل هم نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي خو اوس په تاسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي او میجاب هم کړی دی تللي وو داسې بېجابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي شکر دی مسلمانان یې او په حجاب کې تللي وو
دیوانو مدینه ده د یولسن ټولګي ځکهونکو یم د طالبان څخه دا غوړس د مکتب خلاص کی موږ د لیکانو غندې حق لرو بشریت لرو د موږ کالی اسلامي دی حجاب اسلامي دی موږ په هیڅ لدې سره د موږ راتلونکي خرابې ځای کی موږ د موږ راتلونکي خراب نه کی ځای نه کی موږ خپل مکتبونه بیرته خلاص کی
سلام زما نوم علیه ده زه دولسم صنف زده کوونکی یم موږ سهار خپل مکتب ته لاړو ټول مکتب دروازې بندې وې او موږ ته اجازه نه راکولې چې مکتب ته لاړ شو نو هلته زیاتره زده کوونکو ډیر وژړل او ډیر خواشینی شول موږ ډیر خواشینی خپل راتلونکي خپل لاس کې نه ده زموږ مکتبونه باید په هر حال کې خلاص یا کینړیوال پر رسمت پیژنې کینې پیژنې مو مکتب مو باید تعلیم او خپل هوا جوړ کو څنګه چې تعلیم په نره او خزه فرض نو څنګه چې د الکانو مکتبونه خلاصي باید جنو مکتبونه هم پرانستل شي
زمانو ګل میناره چلو رمې نه یو سدن کې په انم ټوکې شونځي ته کوم لاره چې موږ یې انتهام کوم چې په خپل شونځي شروع کوو هغه چالتو ولا موږ چې طالبان به توای چې لاس یې په پورت چني اوس له هغه ته مې چې موږ کوم څه د لوډه لچ موږ به تخپل ځای ته ورس خپل ټولګي خپل شونځي خپل څه به زکو هغه چې نن موږ ولا د مشتول چې ته لاس یې په پورت چني دې سخت کوم چې ته مې چې ولا چې موږ به ته هغه په خوا از موږ شونځي شروع چې موږ خپل ځای ته لاس نو اوس ولا غیس لکادي چې ولا غیس نو
د څو انجنونو ټلیفوني پیغامونه مو یا صوتي پیغامونه مو ووردل چې په خوشحالي د چاړشمې پورز شوونځي تولاړي خو اکثره په جړه بیرته کورونو ته راستنې سوې ډاکټر صاحب مخکې د ځینو اوریدونکو ټلیفوني تماسونه هم تاسو ووردل تاسو ول چې تبصره هم لري مېربنو کې ورسته بیا اوریدونکو ته ورځو
په چاړشمې ورځ هغه متعلمین چې لاړي مکاتب ته او خوونځي کې بیرته دوی نه هلي وګرځي دا وړه خبره نه ده وړا خبره په دې معنا نه ده چې هغه وړي وړي وخ کې چې دوی توې کړې دا په اوله کې هغه وخ دي چې پسته د عقدې لامل ګرځي او دا هغه وخت ده جوړیږي چې پراتونکو کې بعد د نفرت زیګونه وشي که اروایي اړخونو ته وګورو مخکې هغه یو کس موږ تاسو ته ورودونکې هم څنګه وهلې ویل چې موږ سپنګلې هم ترې متاثر یاسو یو وړان جلې زموږ تاسو په کورنۍ کې متاثر نه ده پدې کې لویا طبقه د ټولنه ټوله د متاثر ده په دې مسله کې په دې تصمیم باندې په دې پریکړه باندې ځکه موږ تاسو هر یو په خپل کور کې وړې وړې انجونې لرو نو د سره ټول کور ناهیلی وي او لبل اړخه چې په کور کې خلک ناهیلی وي په هغه ټولنه کې د راتلونکو لپاره هم امیدونه نیوي او دا امیدونه متاسفانه نشي رالوی دی افغاني ټولنه خو ځانته دوه دستور لري دا دوه دستور په کاتو سره موږ تاسو خو تاسو فرض وکړي چې کی یو کس ولادي مشکل ولري او خزینه نو د دې لپاره موږ تاسو نشو کولای شي دغه ولادي مشکل نارینه او ډاکټرانو ته لاړ شي د دې لپاره موږ تاسو خو خزینه ډاکټر ته ضرورت نه یو بل څوره د مخکې د تلاشي مسله وه هغه کورونه چې مثلا دوی ته موږ تاسو خزینه او ضرورت چې نه وو نو البته خو بیا هم افغانستان غیرتمن ټولنه ده په دې کې خو بیا هم نور ستونزې وزګول شوې او دا ټول د دې لامل ګرځي چې په کورنۍ کې کوم تاثیر خالي وي په کورنۍ کې ناخیلتوب وي او کله چې بیا وګړي هوساینه لاس پر کې دا د نظام لپاره د سره ننګونه هم جوړول شي.
بل ډاکټر صاحب، مخکې اوریدونکو یادونه وکړه چې ځینو کسانو حتی په ځان وژنه لاس پورې کړی دی. تاسو مخکې په خپله تبصره کې هم په کابل کې یو مورد ته اشاره وکړه، په دې اړه دغو اوریدونکو ته تاسو څه وایست چې آیا چاره یوازې ځان وژنه ده؟
نظامونه زیو راځي، پالیسیانې به تبدیلیږي، پالیسیانې به بدلیږي، او خلک بیا هم خلک دي. یوه خبره. بله مسله دا ده چې زموږ تاسو په ټولنه کې تعلیم، ښوونه او روزنه کول غواړو، هم دا یو چا پورې تړل نه دي او نه غواړو چا پسې وتړو. دا خپل د راتلونکي لپاره، خپل د راتلونکي لپاره غواړو چې مثلا زموږ تاسو بچیان، زموږ تاسو لورګانې او زامن درس وایي. په همدې دلیل چا پورې د چا اهداف پورې او موخې پورې خپل ژوندۍ، خپل ژوند موږ تاسو ته یو خبره. بل خبره، ژوند کې تاوتریخوالی، ناخوالی، ناامیدی، ناهیلی دا به راځي، خو دې د پاره تسلیم میدل دا نه ده سلا، دا نه ده مشوره. ناخوالو او تاوتریخوالو سره مجادله کول، مبارزه کول، که څه هم دا په ویلو کې به کېدای شي آسان ښکاره شي، خو بله چاره نشته. یو خبره. او دریم خبر دا چې موږ ونه اوسو، هغه یو متل دی، وایي من زنده جهان زنده و من مرده جهان مرده. نو په همدې شعار پورې به موږ او تاسو خپل ژوند ته تر هر څه پورې ارزښت ورکوو. دا یو بل فائدہ چې لدینه چې موږ او تاسو تسلیمیږو او خپل د ژوند لپاره د پارټی کې د ورکولو او ایښودل لپاره تیاریږو، نو ولې آسانه مبارزه به دا وي چې د مقابل لوري د قناعت د فراهم کول لپاره خپل جدوجهد نکوو.
ډېر مننه ډاکټر صاحب. ځینې اوریدونکي په لاین کې د دوی ته ورزو، بیا بیرته تاسو ته وخت درکوو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
ډېر زیاته مننه کوم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر رسالت خپلې کېما. زما دا نظر دی چې دغه وسلن چې کومې پریکړه سوې ده او دا بیرته لاغه وسو، زما ټولو مسلمانانو ته دا یادونه ده، یعنې دا ورته پیغام دی چې انشاءالله تاسو تشویش مه کوئ، بیرته به داسې څه وسي چې ټول به په افغانستان کې آزاد شي.
ستاسو نظر هم واوریدل سو. بل اوریدونکي ته ورزو تماس رخصوي. د مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
په نبی الله زابلای د زابل ولایت ارغناب ولسوالۍ شيګان کلی اوسیدونکي د شپه د ایران له شیراز نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ، ستاسو تماس رخصوي.
مننه کوم. کچرته ډاکټر صاحب ازیر سوې د چی رادیو نه سم اوریدلای، نو له ډاکټر صاحب نه می پښتنه هم داده کچرته یو مور په رواني ناروغي اخته شي، پر هغه د هغې پر ماشوم یا ماشومانو به کوم پی اثرات پری باسلایسی؟
روختیا د ژوند شتمنی پروگرام دی. ډاکټر مجیب رحمان خپلواک پر رواني ستونزو سره خبري کوي. بل اوریدونکو ته ورزو. مهرباني وکي ازادي راډیو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
زه اسد الله صافی مو د لغمان په افغانستان کې. زموږ انجونی همدارنګ نور غړي چې ډیر په تاکید سره خپل ژوند مخته وړي، کاغذ ځوانان وي که ورونه وي، او هره صحنه د مرګ اختاریه ده. نو دغه مکاتبو په نظر به زه ووایم دغه هم یو ډیپریشن ده کنه، یو خفګان ده، رواني ستونزه ده. نو موږ هم د دې په غم کې شریک یو. الله تعالی دې وکړي چې مکتبونه زر شروع شي. د تعلیم حق ده، هر نارینه او ښځې لپاره بهترین چانس ده.
زرملوالم د خیبر پښتونخوا هر په نوم اړیکه نیولې. د ما په نظر باندې خو یقینا د رواني ناروغۍ شي دي، یعنی پیدا کېږي. د دې خو سخت عوامل چې و په ټول د شل کارو کې وکړي، تاسو دا ونه وایي چې هغه موضوع و. دا به ان شاء الله خدای پاک خیرت کې ان شاء الله د امارت اسلامي افغانستان چې خاصه سيدي مشران دي په مخ کې علاوه لدی نو ډېر نور شتون دي. الله به خیر کې ان شاء الله. زه خو پر امید یم محترم صالح صاحب.
احمد همدرد سره دیم دل پاړی کا کیندلا خدا غا نظر دا صالح محمد صاحب سي باید طالبان رسمیت په زندل ته کم وخت ورکی. خدا ولس دا خدا وړي وړي خبره دا خو تی ولسم غواړي کناړي ورته په دې باره کې سمونه وای. دا خو دی ولس حق دا ولس یو مطلب غوښتن کې دا بیل غوښتن نه دی. ما په نظر باید دوی ورکی او دی ولس دا دردونه نور زیات نه کی دا رواني تکلیفونه. ځکه دا ډیر وړي وړي خبرې دي. حکومت خو ډیر غټ هغه ته ویل کیږي سرحدات لري، مطلب نړیوال خلکو سره کینی وپاسي کی کنه. موږ باید وایي چې دا افغانان په یو نسبت ولري چې دوی خپانه سی او همیشه خوشاله او ځان سره مرګري وساتي.
ډیر مننه تاسو تماس نه هم ډاکټر صاحب مخې تاسو دا اوریدونکو نظرونه هم اوریدل د دوی پښتنې هم وي اوس به تاسو ته وخت درکوات من تاسو ځینې څرګندونې لري
یو سوال منو شو هغه سوال دا و چې کومور ناروغ وي اروایي حالت ښه نه وي د دې اغیزه په ماشوم باندې او برعکس هم د ماشوم تاثیر او تاثر پر مور باندې یا په ټولنه باندې یا په کورنۍ باندې مسلمه ده چې موږ تاسو په کورنۍ کې احیانا مور ناروغه وي نارامه وي اروایي حالت ښه نه وي دا روغ او ښه ماشوم نشي زیږولی نشي لویولی نشي سترولی دا یو بل که په کورنۍ کې مخکې مې هم اشاره وکړه چې یو کس یو غړی نارامه شي ژور خفګان سره مخ شي د دې استعداد یا اصلا ټوله کورنۍ د ژور خفګان ستونزې سره مستعد دي او کېدای شي چې مخامخ شي
بل ژور خفګان مخکې اوریدونکي سوال وکړ چې رواني ستونزې د نورو کوم ناروغیو سبب کېدای شي
بالکل زه به دې ته اشاره وکم چې د اروایي مشکلات خو داسې دي چې یو بل پورې تړلې دي تاسو فکر وکړئ چې یو سیستم کې په بدن په غړو کې که احیانا یو تر مشکلات را مخته شي دا قطعا نور د بدن غړي هم ترې متاثر کیږي خو اوس کې احیانا اوس چې موضوع مثلا د ټولنې یو لوی قشر نو حداقل چې اوس غالبا 2 میلیونه کسان د مکتب نه پاتې کیږي او دوی ته دا اروایی ناخوالی را مختکیگی نو خب مگو تاسی کولا شو چه دی فکر مو کنرو چه دا با پر طولنه که کمی عغیزه ولری و بالاخره در طولنه پا اغا نتایج حاصله چه مگو تاسی ورتا انتظار و باسه پدی بانده با کم سمر دا عغیزه ولری دی یا خواب بل در اروایی ناروغه و ارتباط سر دا سیده چه اکثران یا بل سر دیر زیاد نیزدیوالی لری هم ده دلائل لوری هم ده عوامل لوری و پا هم ده دلیل ده تشخیص گرانه ده چی مثلا هغه وقت چی متخصص بی اغا باید پا ده چارو بانده اغا لازم تخنیکی و مسلکی معاینات چی دید پا ده اساس بوشی کوله چی هغه کس چی جوار خفگان لری هغه کسان چی مثلا شیزوفرنیا لری یا اسکیزوفرنیا لری یا هغه کسان چی مثلا دست یو ناخوال سر مخامخ ده چی دوارو علایم پا دوی پا وجود که کتل کیگی یا لیدل کیگی دوی ده تشخیص ده پاره خو مگو تاسی لازم ده چی هغه متخصصین تا براجع بکرو چی زموږ په ټولنه کې ډېر کم رواج لري
ټول اوریدونکي ممکن دا امکان ونه لري چې یو ارواپو ته د سلام مشورې لپاره یا هم د تداوی لپاره د رواني کلینیکونو مرکزونو ته مراجعه وکړي د کورنۍ نور غړي کله چې په خپل کورنۍ کې دغه یو کس لري چې ځوريږي څمرسته کولای شي
بالکل دا ډېر مهم سوال دی کله چې په کلیو باندې کې په زینو ځایونو کې چې ارواپو ممکن نه ده چې دوی سره پلان کې وسیږي یا د موبایل لاره یا د اخواله رسنوی لاره خو ښه خبره داده چې ما مخکې اشاره وکړله چې په کورنۍ کې دغه د ارتباطاتو حالت د سده چې انسانان یو بل ته لازم ملزوم دي موږ تاسو ښه پوهیږو چې موږ تاسو په کورنۍ کې څوک د آرامتیا احساس نه کوي مخصوصا هغه کورنۍ چې په اوسني شرایطو کې نجونې له مکتب پاتې شوي دي خو خاصه توجه لازمه ده چې مثلا دوی خپل دغه لورګانو ته وکړي چې هغوی مکتب ته یا ښوونځیو ته نشي تلای نو په کورنۍ کې هغه کسان چې پوهیږي یو بل باندې او یو بل سره په اړیکه کې دي هر د کورنۍ غړي پوهیږي چې څوک په څه یو حالاتو کې دی په داسې یو حالاتو کې کومې مرستې موږ تاسو کولی شو هغه کسان چې نارامه دي یو هغه کس چې نارامه دی د هغه دپاره د یوازیتوب احساس نه ورکول بله خبره دا ده چې موږ تاسو وشو کولی په هغو کړنو سره په هغو طریقو سره چې دوی خوشحاله وساتو فکر یې په بل کړو د ښه فکر زمينه ورته برابر کړو که څوک وایي څنګه موږ تاسو کولای شو یو سالمه مشغوله یو سالمه بوختیا حتی د چکر تللو په اندازه که هم وی چې موږ تاسو دغه زمينه ورته برابر کړو چې حداقل دغه بد احساس سره تر یو حد پورې دوی وشي کولای ځان ورته آماده کړی یا لمنځه یوسي یا هم حداقل داسې احساس وکړي چې کورنۍ د کاست د ارزښت احساس قائل دی.
دغه یو کس چې کړیږي یا ځوریږي ک دوی منځوي کیږي په رواني لحاظ څه تاثیرات کوي او د کورونی غړي څوک چې دغه کسان منځوي نسی؟
قطعا که دوی منځوي کیږي او یوازې کیږي کورنۍ هم ورته پام لازم پاملرنه ونه کړي نو د دې لامل کېدای شي د دې نتیجه دا کېدای شي چې مثلا دوی یو بد کړنې ته فکر وکړي او لاس هم ورته واچوي. خو په همدې دلیل ښه لارهیې دا ده چې کورنۍ له دوی سره اوسېږي.
بلې ډاکټر صاحب، اکثره روانپوهان یا ارواپوهان دغه راز رواني متخصصان خپلو مراجعینو ته همدا خبره کوي چې ځان خوشحاله وساته، که څه هم دا یوه ساده جمله ده خو فکر نه کوي چې عملي کول یې ډېر سخت دي. یعنی یو څوک څنګه ځان خوشحاله وساتي؟
ډېر مشکله خبره ده. زه پوهېږم، ما وار په وار په ډېرو خپرونو کې دا ویلی دی چې وایي آتش بگیر تا بدانی چی میکشم، احساس سوختن به تماشا نمیشود. دا زه پوهېږم په دې باندې، ځکه چې د هر چا د ژوند زمینه، د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې فرق کوي. دا مسلما مشکله خبر ده، ځکه چې د هر چا د ژوند اسانتیاوې تر بل چا پورې توپیرونه لري. خو یوه خبره ډېر زیات مهم دی او د اصل ته باید موږ تاسې پام وساتو. د دنیا هیڅ لامل هیڅ انسان نشي خوشحاله کولای تر څو چې په خپل انسان د خپل د خوشحالتیا لپاره یوه وړه غونډه بهانه په خپل برابر نه کړي او جوړه نه کړي. نو که دغه حد اقناع ته موږ تاسې رسیږو، په دغه حالاتو کې موږ تاسې کولای شو چې منطقي تصمیم او پریکړه ونیسو، او که احیانا موږ تاسې بیا ونه شو کولای چې دغه منطقي او دغه ډیر زیات معقوله دلیل ځان ته پیدا نکړو، نو بیا خو مشکله ده چې د دنیا هیڅ ارواپوه، د دنیا هیڅ دارو درمان به د دې زمینه موږ تاسې ته برابر نشي کړی چې موږ تاسې په خپله ونه غواړو خوشحاله شو، وړه بهانې ځان ته پیدا نکړو او ولټو چې سترې بهانې به موږ تاسې ته برابر شي چې تر څو موږ تاسې خوشحاله شو.
بلې ډاکټر صاحب، دا خو څرګنده خبره ده چې نجونې تر نورو زیاتې زیانګالې یا آسیب پذیره وي. له نارینهو سره د دوی د رواني ستونزو توپیرونه څه دي او خلک یې څنګه تشخیص کړي؟
بالکل، په نجونو کې خو توپیرونه ډېر وي. مثلا د نارینهو د بوختیا او د اړیکو ارتباطاتو په کتو سره نامحدوده دایره سره دوی مخامخ دي، او د انجونو خو ارتباطي دایره یې وړه ده. مثلا ټول ارتباطات په کورنۍ کې وي، ټول ارتباطات یې دومره وي چې مثلا هر خپل خورلنو سره، هغه کسان چې دوی سره په همسنه او هم عمر دي، دوی سره په اړیکه کې وي. د دغه کسانو د تشخیص لپاره اوسنی حالات دپاره حداقل هغه کورنۍ هم چې اوس غږ اوري، او د دوی په کورنیو کې دغسې نجونو کې دي چې هغوی اوس مکتب ته نشي تلی او په کور کې ناستې دي، مورګانو ته مې دا پیام دی چې دغه نجونو کې دپاره توجهات وساتي، د بد احساس زمینه ورته برابره نشي او دوی ته د یوازیتوب احساس نه ورکول کیږي.
یو اوریدونکی په لین کې دی، دوی ته ورزو چې زیات منتظر پاتې نسی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده روختیا د ژوند سمنی پر
د سبکر سره سبلا چې زله کابل څخه ډاکټر صاحب څخه دا پښتنه لرمه چې دا د وانی ناروغي خو مثلا په ډیر انسانان کې سره غلنګ ناروغي په انسانان کې چې ډاکټر صاحب دا پیغام لري چې مثلا دا کوم خوند کې چې د وانی ناروغي دوا یخته دي، چې دا د دوايي استه کنه سودا د تا کوم مریض راغل دي چې مثلا په یو ناروغي باندې د وانی ناروغي باندې یخته دي او د دوايي ورکړي او هغه د رواني سره ناروغي سره جوړ رسوي دي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، ورسته څرګندونه وکړي چې درونی ستونزو د حل لپاره درمل هم خلکو ته ورکول کیږي او کنه. بل اوریدونکو په لن کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ساوست تماس رخصوي.
ډیره مننه چې مشته د غزمو جالي تور اخی طریقان څه ته حجاب واړي دا نه ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده. او ما نظر دا غره طالبان چې هر څه حجاب غاړي مشته دی وایي موږ به دا حجاب ورکو نو نو څه سره پاتې دي. السلام علیکم.
ډیره مننه سم ستاسو پښتنه ډیره سیاسي و خو که ډاکټر صاحب غوښتل کولی سي ورسته ور باندې تبصره وکړي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی، د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک مو میلمه دی. خپلواک صاحب، مخکې اوریدونکي پښتنه درلوده، تاسو حتما له ځان سره یادښت کړی د مهرباني.
یو پښتنه ما واخیستله، هغه پښتنه دا و چې تاسو ناروغانو سره مخ شوي یا کوم تداوی مو کړی. د تداوی لپاره موږ دوه میتودونه لرو. یو هغه میتود دی چې موږ کانسلنګ یا مشوره لرو، ناروغ سره یوازې غږیږو، هغه کوم لارې چارې کومې کړنې چې موږ سره د ناروغ د تشخیص نه وروسته
لیست کوي هغه کرنی او هغه مسائل چې ډیر زیات تخنیکی او تخصصي دي دا یو برخه هغه ده. یو برخه چې ناروغ ډیر زیات مشدده حالات سره مخ وي نو د دغه حالاتو لپاره بیا موږ دوايي هم ورکو نو هغه لپاره مشخص متخصصین دي چې در وبوهنه د کلینیکل سایکولوژي په برخه کې درس ویلې وي هم دا د هغوی پورې اړه لري.
ډیره مننه د رواني روغتیا متخصص ډاکټر مجیب الرحمن خپلواک چې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې مرسته برخه واخیستنه. مو پر دې خبرې وکړي چې د منځنوي ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو په وړاندې د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو په رواني لحاظ پر دوی څه اغیز کړی دی.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.